سلامونه ستړي مشه افغانستان کې د شپې 9 بجې دی خبري خبرونه ته مو ز فرید سیال د شمس الحق تازه د تخنیکی چارو په سمبلخ تر کله کو خبرونه په خبرونو پیلو د سالنګ لوی لار له رغونی ترمیم وروسته نن بیرته د ترافیکو پر مخ پرانیستل شو. د دې لارې د بیا پرانیستلو په مناسبت د طالبانو یو شمېر لوړ پوړو چارواکو په یو خبري غونډه کې چې د طالبانو تر کنټرول لاندې ملي راډیو ټلویزیوني یې په خپلې پاڼې ځینې څرګندونې خبرې کړې ګډون کړی و. د طالبانو د حکومت د ریاست الوزرا اقتصادي مرستیال ملا عبدالغني برادر د سالنګ تونل د پرانیستې په مراسمو کې وویل د سالنګ لوی لار نه یوازې مرکز له شمال سره نښلوي بلکې د منځنۍ او د جنوبي آسیا په نښلولو کې هم مهمه ونډه لري. هغه زیاته کړه د دغه تونل رغنیزې چارې د حکومت له بودیجې تمویل شوي او دوی هڅې کوي چې د سالنګ د دویم تونل د رغونې چارې هم پیل کړي. د سالنګ د تونل د رغولو چارې څه باندې څلور میاشتې مخکې پیل شوې وې. په کندهار کې د یو کور چت د نړېدو په پیښه کې د یوې کورنۍ څلور ماشومان مړه شوي دي. دغه پیښه تېره شپه د کندهار ښار په نهمه ناحیه کې رامنځته شوې ده. د مړه شوو ماشومانو پلار محمد اشرف وایي درې کوچنۍ لوړې او یو زوی په دې پیښه کې مړه شوي دي. د پیښې له تروسه څرګند نه دی خو د افغانستان په جنوبي سیمو کې هر کال عموماً د ژمي په موسم کې د بارانونو د ورېدو له امله د خامه کورونو د نړېدو ګڼې پیښې رامنځته کېږي. په بدخشان کې په ترافیکي پیښه کې اوتن مړ شوی او لسنه نور ټپیان دي. په بدخشان کې د طالبانو د اطلاعاتو فرهنګ سرپرست رئیس حکمت الله محمدي وایي د بیخنن له غربي مخ کې د دې ولایت په شغنان ولسوالۍ کې هغه مهال رامنځته شو چې یو فلن کوچ ډوله موټر له لارې واوښت. د محمدي په خبره په پیښه کې یو ولس کلنه نجلۍ مړه شوي. هغه زیاته کړه چې د پیښې نور ټپیان د شغنان مرکزي کلینیک ته انتقال شوي او روغتیایي وضعیت یې د ډاډ وړ دی. په افغانستان کې د موټر چلونکو بې پروايي او لارو خرابوالی د ډیرو ترافیکي پیښو تر شا اساسي لاملونه بلل کیږي. او اسرائیلو پوځ د غزې په شمال کې په دوو فعال روغتونونو کې عملیات ترسره او د دغو روغتونونو یو شمېر کارکوونکي نیولې دي. د اسرائیلو د دفاع وزیر پرون سه شنبه وویل ځواکونه هڅه کوي چې دا سیمه په بشپړه توګه د سخت دریځې حماس ډلې له وسلوالو چې امریکا او اروپایي ټولنې د یو ترهګري ډلې په توګه پیژني پاک کړي. اسرائیل د سه شنبه په ورځ د غزې پر جنوبي ښارګوټي هوایي بمباري وکړي چې په ترڅ کې لږ څه لږه 45 فلسطینیان ووژل شول. اسرائیل د نړیوالو له خبرداري او د متحده ایالاتونو له نوي ملاتړ په غزه کې پوځي عملیاتو ته دوام ورکوي. د اسرائیلو دفاع وزیر خبرداری ورکړی دی چې د غزې په جنوب کې عملیات څو میاشتې وخت ونیسي. تاسو خبرونه واوریدل وړاندې سره د مطالبه اوریدلی شئ. وړاندې بره سره واورئ چې ملګرو ملتونو د هرات د زلزله ځپلو په اړه باندې یو راپور خپور کړی دی او د دوی امنیت او همدارنګه روغتي خدماتو ته د لاسرسي په اړه باندې پکې جزئیات ورکړي. د دې راپور کې د دغې زلزله ځپلو په اړه نوټ ویل شوی دی. وړاندې درته جزئیات لرو. نن د ډسمبر 6مه له زده کړو یا له پوهنتونه د نجونو د راګرځېدو کلیزه پوره شوه.
مګر نارینه ټولګیوال او زده کړیالان هر ورځ پانتون تزي او زموږ نه مخکې کیږي په درسونو کې. نو هغه د ناامیدۍ احساس او د خفګان احساس بلا لريدو.
وړاندې به د دغه نجونو چې په تېر یو کال کې په څه بوختي وي او همدارنګه چې دا تېر کال ورباندې څنګه تېر شوی دی له دوی سره مو خبرې کړې دي. د دوی احساسات مو پوښتلي چې درته به یې جزئیات په راپور کې ولرو. همدارنګه چې نن د سالنګ لار خلاصه شوې ده او طالب چارواکو ژمنه کړې ده چې په دویم تونل به هم کار پیلوي. خو د شوې عام خلک له کوم ستونزو سره مخ کړي وو؟
دغه دوه درې میاشتو کې ما دوه درې سفرونه هم وکړه د کندوز نه کابل ته. بیا زه د خاوک او د شبر په لاره باندې هم لاړم. خلک ډېر زیات ستونزو مشکلاتو سره مخ وو.
په دې اړه وړاندې د تجزیات لرو. نور مطالب هم شتمل تیم وغواړه.
تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبرې ټولګه
پیام ستړي مشه رازو در اول راپورت د ملګرو ملتونو یوې څنګ ویلې دي چې په هرات کې د زلزله ځپلو په اړه د چ دوی څومره خدماتو ته لاسرسي درلود یو راپور چمتو کړی دی. د شپې راپور کې د دغه زلزله ځپلو په اړه باندې څرګندې دي. ورزو په دې راپور کې جزئیات اورو.
د ملګرو ملتونو د وګړو وجهي صندوق وایي په افغانستان کې د ناورینونو زیاتې دعا او د راستنیدونکو کډوالو اړتیاوي افغان جونې او ښځې د شکست خواته بیایي. د ادارې د چهارشنبې په ورځ یو راپور کې لیکلي په هرات کې له زلزلې وروسته له پاکستانه د کډوالو د راستنېدو په درشل کې د امیندواره میرمنو په ګډون ډېرې اغېزمن شوي فزیکي او رواني درملنې ته اړتیا لري. په دې راپور کې چې ډېر تمرکز یې په نجونو او ښځو دی په هرات کې د زلزله ځپلو په اړه لیکل شوي. هلته یو شمېر بې ځایه شوې ښځې د خپلو کورونو ویجاړېدو هم اندېښمنې کړې دي او تر څنګ یې ځینې د خپلو ټپیانو درملنې او ټولې کورنۍ مسؤلیت هم په غاړه لري. د آسیا پیسفیک لپاره د ملګرو ملتونو د وجهي صندوق مشر پیوس میټ وایي
په زلزله کې د امیندواره ښځو په ګډون ډېری اغېزمن شوي کسان ټپونه لري. له فزیکي ټپونو ورهاخوا دوی رواني ستونزې پیدا کړي. دا نجونې او ښځې ځورېږي او ځورېدلې له دې امله دي چې کورنۍ یې له منځه تللې، جونګړه یې ورانه شوې، ټول ژوند یې له منځه تللی. دوی رواني ملاتړ ته ډېره اړتیا لري. سوله دوی سره د مبارزې او د ژوند په بیا رغونه کې مرسته وکړي.
د ملګرو ملتونو د وګړو وجهي صندوق د معلوماتو پر بنسټ په هرات کې د اکتوبر له 4 تر 15 د شویو زلزلو له امله 1.6 میلیونه وګړي اغېزمن شوي او اوس چې له دې زلزلې له 2 میاشتو ډېر وخت تیر شوی لا هم د 13,000 نجونو په ګډون شپږ 10,000 ښځې بشري مرستو ته اړتیا لري، ځکه دوی تازه له ناورین راوتلي دي. د هرات زلزله ځپلي هم له خپل اوسني بد وضعیت شکایت کوي. د زندجان اوسیدونکي شهزاده
ډېرې ستونزې لرو. د اوس په ځمکه شپې سبا کوو. حال مو داسې والله ته معلوم دی چې څه وضعیت کې یو. کور ځمکه او هر څه مو له منځه ولاړل.
د ملګرو ملتونو د وګړو وجهي صندوق په خپل راپور کې د تورخم او سپین بولدک له لارو د افغان کډوالو د راستنېدو په اړه هم لیکلي چې ډېرې روغتیایي او رواني مرستو ته اړتیا لري. د ادارې زیاته کړې په دواړو لارو کې بیړني روغتیایي مرکزونه جوړ کړي چې د امیندواره ښځو په ګډون ټولو ته روغتیایي اسانتیاوې برابرې کړي. د ملګرو ملتونو یو شمېر نورو ادارو او د روغتیا نړیوال سازمان هم په هرات کې د زلزلو او له پاکستانه تر راستنېدونکو کډوالو له ستنېدو وروسته د ساري ناروغیو په زیاتوالي او په صحي سکتور د فشار ډېرېدو ته اندېښنه ښودلې وه.
د سهار لشپګو د ماخام تر شپګو بجو په لندو چپو 1920 او 1520 مترو
ازادي رادیو څلور ویش ساته سپین مړی وايي پاکستان د پاکستان پر ضد په حملو کې د امریکایي وسلو د کارول راپورونه نشته دی ولې د چولی ورزو اکرام الله اکرام ته تفصیل راکړي.
په پاکستان کې د تحریک طالبان پاکستان په وسلوالو حملو کې د امریکایي وسلو د کارول ولې دا وروسته امریکا وایي چې د پاکستان پر ضد په حملو کې د امریکایي وسلو د کارولو د راپورونو په اړه معلومات نه لري او نشي کولای چې دا خبره تایید کړي. د سپینې ماڼۍ د امنیت شورا ویان جانکر وی تیر ورځ په یو خبری کانفرنس کې وویل چې امریکایي ځواکونو هیڅ ډول وسلې او تجهیزات په افغانستان کې نه دي پریښي او هغه څه چې افغان طالبانو ته لاسته ورکړي د تیر جمهوري حکومت په امنیتي ځواکونو پورې اړه لرله.
د کوم وسلو په اړه چې تاسو خبرې کوئ بیا هم زه نشم کولای په اړه یې دا ځانګړي راپورونه تایید کړم. دا د افغان امنیتي ځواکونو اړوند وسلې وي. دا وسلې هلته پاتې شوې، نه دا چې د امریکا متحده ایالات راووتل او په افغانستان کې وسلې پرېښودې. دا په دومره سادهګۍ له تاریخي اړخه دقیقه نه ده.
خغلی کربی وویل چې په افغانستان کې د امریکا تیر شل کلن حضور پوځي وو او دوی د تیر حکومت د ځواکونو په تجهیز کې مرسته کوله. د متحده ایالاتو د دفاع وزارت تیر کال په یو راپور کې ویلي وو چې په افغانستان کې د جمهوریت نظام تر ړنګېدو مخکې د افغانستان امنیتي ځواکونو سره د 1.1 میلیارد ډالرو په ارزښت پوځي تجهیزات موجود وو، خو معلومه نه ده چې څومره یې طالبانو ته لاسته ورغلي. دا په داسې حال کې ده چې په پاکستان کې د تحریک طالبان پاکستان د حملو تر ډېرېدو وروسته د دې هیواد چارواکو ادعا کړې چې په دغه حملو کې امریکایي وسلې کارول شوي. د پاکستان سرپرست صدر اعظم انور الحق کاکړ د روان لمریز کال د سنبلې په 12 میدا وکړه چې په افغانستان کې پاتې شوی امریکایي وسلې د پاکستان په ګډون د سیمې د نورو هیوادونو پر ضد کارول کیږي. خو د طالبانو حکومت هغه مهال د ادعا رد کړې وه. د پاکستان سرپرست لومړي وزیر دا هم ویلي وو چې په افغانستان کې د امریکا نوې او پرمختللې وسلې د سیمې د هیوادونو لپاره بے خطر نه دي. نوموړي دا هم ویلي وو چې د افغانستانه په بیړه د امریکایي ځواکونو وتل لامل شوی چې د امریکایي او افغان ځواکونو وسلې د طالبانو سربیره د نورو وسلوالو ډلو لاسته ولویږي. خغلی کاکړې دا کړې و چې د تحریک طالبان پاکستان او بلوڅ بیلتون غوښتون کې په بریدونو کې د اصلي وسلو ټوپکو د شپې لید دوربینونو او نورو وسایلو څخه کار اخلي چې امریکا په افغانستان کې پریخي. خو د امنیتي چارو یو پو احمد خان اندړ ازادي راډیو ته وویل چې د تیر جمهوري حکومت د سقوط په لومړۍ ورځو کې د ګډوډۍ لامل خای ځینې محدود شمیر امریکایي وسلې د ځینو ډلو لاسته ورغلي او پاکستان ته قاچاق شوي وي، خو په ټکوې په هغه اندازه نه دي چې د یو هیواد پر ضد په جګړه کې ترې کار واخیستل شي.
پاکستان په افغانستان کې د نوې پروژو د پلیکولو په لټه کې دی. موږ پیګو چې د طالبان راتګ سره په لومړیو کې شاید ځینې قاچاقبرانو وسلې قاچاق کړې وي، خو دا چې اوس د ډیرن په کرخه خپله پاکستان اغزن سیم تیر کړی ده او طالبان هم هیڅکله به دوی خپلې وسلې د نورو ډلو لاسته ورنه کړي.
پر افغانستان د طالبانو له بیا ځلې واکمنۍ وروسته په پاکستان کې د تحریک طالبان پاکستان بریدونه زیات شوي. په تر ټولو وروستي برید کې چې د روانې ډسمبر میاشتې په 12مه د پاکستان د خیبر پختونخوا ایالت په ډیره اسماعیل خان کې وشو، د دې هیواد رسنیو د راپورونو له مخې درویشت پاکستانی پوځیان پکې وژل شول. پاکستانی چارواکو په وار وار ادعا کړې چې په دې هیواد کې شوي بریدونه په افغانستان کې پلان شوي او د تحریک طالبان پاکستان غړي په افغانستان کې خوندي پټنځایونه لري، خو دا ادعا په افغانستان کې د طالبانو حکومت په وار وار رد کړې ده.
د بیپلو خبریالانو سازمان د هغو دوو خبریالانو د خوشي کېدو غوښتنه کړې ده چې په افغانستان کې د یوې اونۍ په ترڅ کې نیول شوي دي. دا چې د خبریالان څوک دي او په کوم ولایتونو کې نیول شوي دي، لاسنا کاکړ جزئیات اورو.
د بیپولی خبریالانو سازمان یا رسف د هغو دوو خبریالانو د خوشي کېدو غوښتنه کوي چې په افغانستان کې د یوې اونۍ په ترڅ کې نیول شوي دي. یا سازمان د سې شنبې په ورځ د دسمبر په 19مه د یوې اعلامیې په خپرولو سره ویلي چې د 2021 کال اګست میاشت راهیسې په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته د خبریالانو په خپل سری نیولو او د خپلواکو رسنیو په ځپلو سره د مطبوعاتو ازادي له منځه تللې. ار اس اف دغه شان پر طالبانو غږ کړی چې د نسیم راډیو مسؤول سلطان علي جوادي او د تمدن تلویزیون خبریال عبدالرحیم محمدي ژر تر ژره خوشي کړي. په افغانستان کې د رسنیو د کارکوونکو پر وړاندې د دوی د ویرولو کمپاین پای ته ورسوي او د خپلواکو رسنیو په نښه کول هم مدروي. د بی پولی خبریالانو سازمان یا ار اس اف په دغه اعلامیه کې زیاته کړې چې د روان کال له پیل راهیسې درې خبریالان په افغانستان کې وژل شوي دي. د افغانستان د خبریالانو مرکز د عدالت غوښتنې او اړیکو د کمیټې مشر سمیه ولیزاده ازادي راډیو سره په خبرو کې په تیرو دوو کلونو کې د خبریالانو پر وړاندې د تاوتریخوالي د پیښو په اړه وویل.
له بده مرغه چې د دوو کلونو څخه په زیاته موده کې د خبریالانو پر وړاندې تاوتریخوالی په بېساري ډول زیات شوی دی. د هغو احصایو له مخې چې موږ راټول کړي، یوازې د روان کال په لومړیو شپږو میاشتو کې د خبریالانو پر وړاندې د تاوتریخوالي 15 پیښې ثبت شوي، چې له دې شمېر څخه دیر څخه ډېرې پیښې د خبریالانو په خپل سرو نیولو او توقیف پورې تړاو لري.
دا په داسې حال کې ده چې یو شمېر خبریالان هم ازادي راډیو سره په خبرو کې ادا کوي چې د طالبان حکومت لخوا له تاوتریخوالي سره مخ شوي دي. په فاریاب ولایت کې یو خبریال چې د ده په خبره د امنیتي ګواښونو له امله نه غواړي نوم یې په راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل.
به خاطر کار رسانه‌ای خود یک بار با استخبارات جلب شده به اونجا
د خپل رسنیز کار لپاره یو ځل استخبارات لخوا جلب راغی. هغوی پر موږ فشار راوړ چې باید هیڅکله هم هغه خبرې پیښې چې د نظام پر ضد دي خبرې نشي. اوس هم د محدودیتونو له امله موږ نشو کولی په ازاده توګه له ښار او بازار څخه عکسونه یا ویډیو واخلو او یا هم مرکې وکړو. او کله چې ښار او بازار ته د مرکو لپاره یا د راپور لپاره ځو، د طالبانو له پوځ سره مخ کېږو.
د افغانستان د ختیځو ولایتونو یو خبریال چې دا هم نه غواړي د ورته ستونزو له امله نوم په راپور کې واخیستل شي وایي.
زه په خپله هم د دغه ډول پیښې سره مخ شوی یم چې طالبانو زما موبایل چک کړی دی، هغه کې مې ویډیوګانې عکسونه همدا ډول ایمیلونه ټول هغه څه ته دوی لاسرسی پیدا کړی وو چې زما البته اړوند وو. او زموږ تمه او پوښتنه دغه ده چې په دې برخه کې باید خبریالان پرېښودل شي چې د خپل مسلک اړوند هغه موضوعات او هغه څه باندې کار وکړي چې د ولس غږ وي او تر حکومت ورول سره د حل لاره چاره وتولټوي.
افغانستان د بی پولی خبریالانو سازمان د 2023 کال د مطبوعاتو د ازادۍ په نړیوال شاخص کې په 130 هیوادونو کې 125 ځای لري. یو خبریال چې نه غوښتل د موضوع د حساسیت له امله یې نوم په راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل چې د طالبانو له بیا واکمنېدو راهیسې د مطبوعاتو ازادي له منځه تللې او ډېری خبریالان او رسنۍ د طالبانو له سانسور سره مخ دي.
دا نه تنها سی واضح رسانه او دا ازادي به وژنې، بلکې ملیتونه ورسره مړ کېږي، ملیتونه ورسره تر خاورو لاندې کېږي. یو د ملیتونو ډېرې غوښتنې، ډېرې تقاضاوې او ډېرې د مشکلاتو حل لارې هغه به تر خاورو لاندې شي.
د بی پولی خبریالانو سازمان دغه شان د نسیم راډیو تړلو ته په اشارې سره ویلي چې د دې راډیو خپرونې د سپتمبر 20 راهیسې لکه نه چې د طالبان حکومت د دې راډیو درې کارکوونکي د یو څه مودې لپاره ونیول درول شوي دي. آر اس اف د سرچینو په حواله زیاته کړې چې دا راډیو د ازادي راډیو د مطالبو په خپرولو تورنه شوې چې د 2022 کال له دسمبر څخه د طالبانو لخوا په افغانستان کې په FM څپه په خپرونو بندیز لګیدلی دی. که څه هم د طالبانو حکومت تل ادا کړې چې د اسلامي شریعت او د افغانستان د ملي ګټو په چوکاټ کې د بیان ازادۍ ته ژمن دي، خو د رسنیو ملاتړو بنسټونه وخت په وخت په خپلو راپورونو کې د رسنیو پر فعالیتونو د پراخو بندیزونو د شتون، د خبریالانو پر وړاندې د تاوتریخوالی او د هغوی د خپل سر نیولو په اړه اندېښنه ښودلې ده.
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ څپه 12 شپګ نوي.
ازادي رادیو څلور ویش ساته. تاسو زموږ خکه لازادي رادیو ری په دوه مینیمې کې درته د سپورت لټګر خبرونه لرو، خو نو راپورونه هم شته. د بخنې نړیوال سازمان له سویس څخه غوښتنې چې د افغانان جنو او خزو د پناه غوښتنې بهیر دین لغوه کوي. سازمان په ویلامی کې ویلي چې د طالبانو په واکمنۍ کې په افغانستان کې د افغانان جنو او خزو د ټولو په ټولو برخو کې تبعیض موجود دی او خپل اساسي حقونه به برخې دي. تفصیل په راپور کې ورو
د بخښنې نړیوال سازمان د سویس له حکومت غوښتي چې د افغانو ښځو او نجونو د پناه ورکولو بهیر ته دوام ورکړي. یاد سازمان د دوشنبه په ورځ په یوه اعلامیه کې ویلي چې د طالبانو حکومت لخوا د افغانو ښځو او نجونو حقونه محدود دي او دوی د ژوند په ټولو برخو کې جنسیتي تبعیض تجربه کوي. د دغه سازمان په وینا د طالبانو حکومت ښځې د خپلو سوله ییزو اعتراضونو او غوښتنو له امله ګواښي، شکنجه کوي، وهي او ډبوي او بندیانې کوي. دا په داسې حال کې ده چې د سویس ښي اړخو ګوندونو او د خلکو ګوند په دې وروستیو کې د دغه هیواد د کډوالۍ له ادارې غوښتي چې افغانو ښځو او نجونو ته د پناه ورکولو بهیر نور ودروي. دوی وړاندیز کړی چې افغانستان د یو خوندي هیواد په توګه اعلان شي او د کډوالۍ د بهیر په اړه د طالبانو له حکومت سره خبرې وشي. د بخښنې نړیوال سازمان زیاتوي چې د سویس پارلمان د افغان ښځو او نجونو د پناه غوښتنې د لغوه کولو پر غوښتنې غور کوي. په همدې حال کې یو شمېر افغاني مېرمنې وایي چې د دوی ژوند ته ګواښ متوجه دی او د سویس په څیر هیوادونه باید له افغان مېرمنو او نجونو سره خپل ملاتړ ته دوام ورکړي. یوې افغان مېرمنې چې نه یې غوښتل نوم یې په راپور کې واخیستل شي وایي له دو کلونو راهیسې د سویس د کډوالۍ له دفتر څخه د خپلې قضیې په اړه مثبت ځواب ته په تمه ده. نوموړی د افغانستان وضعیت ته په اشاره سره وایي چې د ځان او د دوه ماشومانو د ژوند د ژغورلو لپاره په سویس کې پناه اخلي او دا یې د ژغورلو یوازینۍ لار ده.
داسې چې په افغانستان کې ژوند په خطر کې دی، په ځانګړې توګه هغه نجونې چې زده کړې کړې په یو امید یې سویس کې د پناه غوښتنه کړې. که دا کار لغوه شي ډېره متاسفه یم. د سویس له حکومته مې غوښتنه دا ده چې د افغان نجونو هغه نجونې چې تحصیل څخه بې برخې دي، هغه ښځې چې ژوند یې په ګواښ کې دی، باید همکاري او مرسته ورسره وکړي.
د ښځو د حقونو فعاله خالده سادات هم وایي چې د خپلو حقونو او د طالبانو د حکومت د تګلارو پر ضد د اعتراضونو له امله په بد حالت کې ده. نوموړی هم له سویس څخه ورته غوښتنه لري.
له ټولو هغو هیوادونو چې کډوال منی، زما غوښتنه دا ده چې که په رښتیا هم کډوال منی په تیره بیا هغه ښځې چې په افغانستان کې تر ګواښ لاندې دي، لږ تر لږه دې زموږ میلونو ته مثبت ځواب راکړي او زموږ وضعیت ته وګوري، په موږ رحم وکړي. نن موږ له خپلو حقونو بې برخې یو او حتی ځاني او مالي امنیت هم نه لرو.
خو دا له څرګنده نه ده چې د سویس پارلمان به د ښي اړخو ګوندونو او د سویس د خلکو د ګوند د دې غوښتنې د تصویب یا رد په اړه څه پرېکړه وکړي. وروسته له هغه چې د 2022 کال په اګست میاشت کې طالبان د دویم ځل لپاره پر افغانستان واکمن شول، سویس او نورو اروپایي هیوادونو د ښځو او نجونو په ګډون له ګواښ سره مخ افغان کډوالو د منلو بهیر پیل کړ. که څه هم د طالبانو حکومت ادعا کوي چې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د ښځو حقونه تامین دي، خو په دې موده کې ښځې او نجونې له شپږم ټولګي پورته له تعلیم، لوړو زده کړو، په ډېرو دولتي ادارو او ټولو نادولتي ادارو له کار کولو او له شرعي محرم پرته له لرې واټن سفر کولو، ورزشي لوبغالو او تفریحي مرکزونو ته له تګ او په سینګارتونونو کې له کار کولو راګرځول شوي دي. دغه شان د طالبانو حکومت له ښځو څخه د اعتراضونو او عدالت غوښتنې حق هم اخیستی او هر وخت په وخت معترضو ښځو سره په تاوتریخوالي او د هغوی په بندي کولو تورنیږي.
راپورونه مرکې او اوریدونکي
د سالنګ لار چې د سپتمبر په 9 د سالنګ تونل د بیا رغونې په موخه تړل شوې وه، نن بیرته پرانیستل شوه. د طالبانو د حکومت رئیس الوزرا اقتصادي مرستیال د سالنګ د رغول شوي تونل پرانیستنه کې ویل دوی به سملاسي د سالنګ پر دویم تونل کار پیل کړي.
له سبان څلورو میاشتو تړل کېدو وروسته د سالنګ لویه لار چې کابل له نهو شمالي ولایتونو سره نښلوي نن د وړو موټرو پر مخ پرانیستل شوه. د طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا اقتصادي مرستیال ملا عبدالغنی برادر د سالنګ د رغول شوي تونل پرانیسته کې ویلي دوی به سملاسي د سالنګ پر دویم تونل هم کار پیل کړي. د طالبانو تر واک لاندې ملي ټلویزیون د پرانیستل جریان نه د نوموړي یو ویډیویي کلیپ خپور کړی چې نوموړی پکې د دغو څرګندونو تر څنګ د سالنګ لار په اهمیت هم ټینګار کړی دی.
په لږ نږدې وخت کې انشاءالله خپل ملت دوهم زیری دا هم ورکوو چې د تونل دوهم تونل به هم انشاءالله موږ خلکو ته په دغه باندې ورکو په ټکا باندې نو هغه باندې هم انشاءالله کار شروع کیږي. د دې تونل بدیل لار به هم انشاءالله بله پیدا شي او له حیرتان څخه تر تورخم پورې د اوسپنې پټلۍ لیکې هم وصل کړي.
د سالنګ لویه لار چې کابل له نهو شمالي ولایتونو سره نښلوي د روان زیږدیز کال د سپتمبر په نهمه نیټه د طالبانو د حکومت د ټولګټو چارو وزارت لخوا د سالنګ تونل د بیا رغونې په موخه وتړل شوه. دا چې د سالنګ تونل په رغولو څومره لګښت راغلی دی او څه ډول جوړ شوی و مغوښتل په دې اړه د طالبانو د حکومت د ټولګټو چارو وزارت د مسؤلینو نظر هم ولرو، خو ویاندې اشرف حقشناس د دې راپور تر خپرېدو پورې په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړی. سالنګ لار د افغانستان له ډېرو مهمو ترانزیتي لارو ګڼل کیږي. د تونل د رغولو چارو یې څه باندې څلور میاشتې وخت ونیوه. په دې موده کې مسافر وړونکو او بار وړونکو موټرو له فرعي لارو خواک او شیبر څخه کار اخیسته. یو شمېر خلک چې پر یاده لاره تګ راتګ کوي وایي چې د یادې لارې د تړل کېدو له امله د شمالي ولایتونو خلک له ډېرو ستونزو سره مخ وو، خو دا چې اوس یاده لار بیرته پرانیستل شوه خلک په کابل او په دې لاره پرتو نورو ولایتونو ته په اسانۍ تګ راتګ کولای شي. زیار مومند چې د کندوز او روح الله چې د بلخ ولایت اوسېدونکي دي او د سالنګ پر لویه لاره تګ راتګ کوي ازادي راډیو ته وویل
دغه دوه درې میاشتو کې ما دوه درې سفرونه هم وکړه د کندوز نه کابل ته، بیا زه د خاوک او د شیبر په لاره باندې هم لاړم. خلک ډېر زیات ستونزو مشکلاتو سره مخ وو. دا چې اوس په ژمی رسېدلی دی او هغلته په خاوک باندې هم واوروي، په شیبر باندې هم واوروي، نو موټرې نه شي تللی. خلک د ډېر زیاتو ستونزو سره مخ وي. اوس په دې خوشحاله یو چې سالنګ لار دوباره خلاصه شوله.
نن ډېر خوشاله یم چې سالنګ لاره د مسافرینو پر مخ خلاصه شوله. د درې میاشتې کې خلکو تګ راتګ د خاوک له لارې کوو چې ډېرې ستونزې وې په هغه لارو کې. موږ خوشحاله یو چې سالنګ لاره خلاصه شوه. خدای دې وکړي چې په معیاري او په ښه کیفیت سره جوړ کړی وي.
دغه شان پر یاده لاره تلونکي موټر چلوونکي هم وایي چې د سالنګ لارې د تړل کېدو له امله به دوی د خاواک او شیبر پر لارو تګ راتګ کاوه، چې د دوی په خبره د لارې د خرابوالي له امله به ډیری وخت ترافیکي پیښې هم رامنځته کېدلې. د دوی له ډلې زمان خان ازادي راډیو ته وویل
د خاواک لاره ډیره خطرناکه او ډیره ترونه پکې ډیره ورزه کوه او حادثات پکې ډیر وو. هغه ډیره اوږده لاره وه. سالنګ لاره پرتلا هغه دوه برابره لاره وو او خلکو ته د وسایطو مالکینو ته د ډریورانو ته هم زیان اوښته، او بل خوا سوارلۍ ته او خلک چې په دې لاره کې تګ راتګ کاوه هغوی ته هم ډیره ګرانه تمامېده چې د یو کس کرایه تر 2000 افغانۍ پورې وو.
خو د یادونې ده چې د طالبانو د حکومت تر کنټرول لاندې ملي ټلویزیون د طالبانو حکومت د ټولګټو چارو د سرپرست ملا عیسا ثانی په حواله ویلي چې سالنګ لاره اوس مهال یوازې د وړو موټرو په مخ پرانیستل شوې ده او بار وړونکي موټرې پرې تګ راتګ نشي کولای. د سالنګ تونل چې 2.8 کیلومتره اوږد دی د پخواني شوروي اتحاد په مرسته په 1950 او 1940 کلونو ترمنځ د شپږو کلونو په موده کې جوړ شوی.
نن د ډسمبر 6 له هغې ورځې سره برابره ده چې د افغان نجونو پر مخ باندې د پوهنتونونو دروازې وتړل شوې. په دې راپور کې د هغو نجونو سره خبرې شوې دي چې اوس له زده کړو محرومې دي.
یو کال کېږي چې په افغانستان کې د دولتي او خصوصي پوهنتونونو دروازې د نجونو پر مخ تړل شوې دي. د 2022 کال د دسمبر په 6 د طالبانو حکومت د یو فرمان په صادرولو سره د نجونو پر پوهنتوني زده کړو بندیز ولګوه او اوس افغانستان یوازینی هیواد دی چې نجونې پکې تر شپږم ټولګي پورته او لوړو زده کړو ته لاسرسی نه لري. که څه هم د طالبانو د حکومت د هغه وخت د لوړو زده کړو وزارت لخوا په خپور شوي مکتوب کې ویل شوي وو چې دا بندیز به تر امر ثانی پورې وي، خو یو کال تیر شوی او ښځینه محصلانې لا هم پوهنتون ته د تګ لپاره د بل امر په تمه دي. سپوږمۍ چې د کابل پوهنتون د پوهنځي محصله وه ازادي راډیو ته وویل څه کال یې په ناهیلۍ کې تیر کړی دی.
که څه هم تیر یو کال م تل دا کوښښ کوو چې خپل کتابونو او درسونو سره ځان بوخت وساتو او هغه د ناامیدۍ او ناهیلۍ ته او روحي او رواني فشارونو څخه ځان لرې وساتو، خو بیا هم کله چې به مو لیدل یا اورېدل چې زموږ هغه نارینه ټولګیوال او زده کړیالان هر ورځ پوهنتون ته ځي او زموږ نه مخکې کېږي په درسونو کې، نو هغه د ناامیدۍ احساس او د خفګان احساس به لا ډېرېدو.
سهیرا چې د هرات د طبي پوهنتون محصله وه وایي څه موده وړاندې ټولګیواله پوهنتون څخه فارغ شول، خو دا له شپږو کلونو راهیسې پوهنتون ته له تلو وروسته په کور کې پاتې شوې ده.
سما د کسیم بیا په سر مې فارغ شوه.
کله چې زموږ هلکان ټولګیوال فارغ شول ما ته د ناهیلۍ احساس ودرېد. ما تل فکر کاوه چې کله فارغه شم زه به د فراغت کالي واغوندم، ځکه چې هر نجلۍ همدا هیله لري چې د فراغت ځانګړي کالي واغوندي. دوی موږ له دې هر څه بې برخې کړو.
دا وایي چې رواني روغتیا یې ښه نه ده، د درملنې لپاره ارواپو ته تللی او د خپل راتلونکي لپاره هیڅ هیله نه لري. ارزو د هغو نجونو له ډلې چې پوهنتون کې د نجونو محصلانو په وروستۍ ورځې خپل پایلې پای ته ورسوه وایي خپله په دې وتوانېده چې فارغه شي، خو خور یې چې د ادبیاتو پوهنځي په درېیم ټولګي کې وه فارغه نه شوه. هغه وایي
شاید باور نکنین او روزی که
شاید تاسی باور رو نکره لحق ورزی چه دوی اعلان رو کرد چه سبا پانتون ترل کیگی موگ ده سهار لاتو بجو خطر مازیگر پینزو بجو پوری ده پایلیک طول کارون پای تا ورسول او اداری مراحل مو تکرل. مگر زما خور چه ده دری ادبیاتو پا دریم طولگی که و سکال طولگیوال فارغ شول و خور می فارغ نشوا.
پسرا فارغ شدن اما اینا نتانستن فارغ شون.
په ورته وخت کې د هلکانو له ډلې یو محصل ازادي راډیو ته وویل دی ډېر خوشینی دی چې نجونې له لوړو زده کړو بې برخې دي او په هیڅ صورت باید د پوهنتون دروازې د نجونو پر مخ ونه تړل شي.
موږ د اسلامي امارت له مسؤلینو څخه دا غوښتنه لرو چې تر څو د نجونو پر وړاندې د زده کړو لوړو زده کړو دروازې پرانیزي، تر څو زموږ خویندې وکولی شي چې خپل لوړو زده کړو ته ادامه وکړي او تر څو د وطن په ابادۍ کې له موږ سره مرسته او همکاري وکړي.
د بشری حقوقو د سر د ادارې د ښځو د څنګ مرستیالې دربار ازادي راډیو ته وویل یو کال کېږي چې په افغانستان کې نجونې د لوړو زده کړو څخه بې برخې دي او تیر یو کال په دې هیواد کې د انجینیری، طب، حقوقو او په نورو برخو کې هیڅ نجلۍ نه ده فارغه شوې او دا لړۍ دوام لري.
It's no surprise that we hear more and more reports.
دا د حیرانتیا وړ خبره نه ده چې موږ د افغان نجونو د ځان وژنې راپورونه اورو. زه فکر کوم چې افغان نجونې او ښځې د طالبانو په واکمنۍ کې د خپل ژوند په لټه کې دي، خو دا د ټولو لپاره ناشونی ده چې دوام وکړي، ځکه چې د دوی ټول حقونه چې له ډلې یې ښوونځي، پوهنتون او تفریحي ځایونو ته تګ دی ټول ترې اخیستل شوي دي.
د میرمن بار په باور طالبان خپل فکر او غوښتنو پرته د نورو د فکرونو او هیلو پروا نه کوي او د دغو بندیزونو زیان نه یوازې د نن بلکې د افغانانو د راتلونکي لپاره هم دی. دا په داسې حال کې ده چې په تیرو کلونو کې د کانکور ازموینې ته تر نیمه ډېرې غوښتونکې نجونې وې او پوهنتونونو ته د نجونو د تګ زمینه برابره وه. په دې جمهوري نظام کې د لوړو زده کړو وزارت پخوانی ویان حامد عبیدی ازادي راډیو ته وویل له زده کړو څخه د ټولنې له نیمې څخه د زیاتو وګړو محرومول به ناوړه پایلې ولري. هغه وویل
متاسفانه میتونه ای محرومیت پیامدهای
له بده مرغه دا محرومیت کولی شي ناوړه پایلې ولري. ښځې په ټولنه کې له اقتصادي پرمختګ څخه لرې پاتې کیږي، دا حتی د ښځو پر ټولنیز ژوند اغېزه کولی شي.
طالبانو تر اوسه د نجونو پر مخ د پوهنتونونو د دروازو د پرانیستلو په اړه څه نه دي ویلي او د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد هم په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې، خو د دوی مسؤلینو په تیرو دوو کلونو کې د نجونو د زده کړو او تحصیل په اړه بېلابېلې څرګندونې درلودې. که څه هم د طالبانو حکومت ادا کوي چې په افغانستان کې د ښځو حقونه د اسلامي شریعت په چوکاټ کې خوندي دي،
خو له لوړو زده کړو څخه د نجونو د راګرځولو تر څنګ د شپږم ټولګي پورته هم نجونې له زده کړو بې برخې کړي دي او ښځې پرته له څو ادارو په ټولو دولتي او نادولتي دفترونو کې له کار کولو منع شوي. دوی حق نه لري چې له شرعي محرم پرته لرې واټن سفر وکړي، سینګارتونونو کې کار وکړي او همدارنګه تفریحي پارکونو او لوبغالو ته له تګ څخه هم منع شوي دي.
دا سالنګ لوی لار لرغونې او ترمیم وروسته بیرته د ترافیکو پر مخ پرانیستل شوه. د دې لارې د بیا پرانیستلو په مناسبت د طالبانو یو شمېر لوړ پوړو چارواکو په یو خبري غونډه کې چې د طالبانو تر کنټرول لاندې ملي راډیو ټلویزیوني په خپلې ایکس پاڼې ځینې څرګندونې خبرې کړې دي ګډون کړی و. د طالبانو د حکومت د ریاست الوزرا اقتصادي مرستیال ملا عبدالغني برادر د سالنګ تونل د پرانیستلو په مراسم کې وویل د سالنګ لوی لار نه یوازې مرکز له شمال سره نښلوي بلکې د منځنۍ او د جنوبي آسیا په نښلوي ولیک هم مهمه ونډه لري. هغه زیاته کړه دغه تونل رغنیزي چاره د حکومت له بودیجې تمویل شوی او دوی هڅه کوي شاید سالنګ د دویم تونل درغونې چاره هم پیل کړي. د سالنګ د تونل درغولو چاره څه باندې صدور میاشتې مخکې پیل شوی. په کندهار کې د یو کور چت د نړیدو په پیښه کې د یوې کورنۍ څلور ماشومان مړه شوي دي. دغه پیښه تېر شپه د کندهار ښار په نهمه ناحیه کې رامنځته شوې ده. د مړه شوو ماشومانو پلار محمد اشرف وایي درې کوچنۍ لوڼې او یو زوی په دې پیښه کې مړه شوي دي. د پیښې لا تر اوسه نه دی څرګند. خو د افغانستان په جنوبي سیمو کې هر کال عموما د ژمي په موسم کې د بارانونو د ورېدو له امله د خامو کورونو د نړیدو ګڼې پیښې رامنځته کېږي. په بدخشان کې په ترافیکي پیښه کې یو تن مړه او لستنه نور ټپیان شوې دي. په بدخشان کې د طالبانو د اطلاعاتو فرهنګ سرپرست رئیس حکمت الله محمدي وایي د پیښې نن له غرمې مخکې د دې ولایت په شغنان ولسوالۍ کې هغه مهال رامنځته شوه چې یو فلان کوچ ډوله موټر له لارې واوښت. د محمدي په خبره په دې پیښه کې یو ولس کلن نجلۍ مړه شوې. هغه زیاته کړه چې د پیښې نور ټپیان د شغنان مرکزي کلینیک ته انتقال شوي او روغتیایي وضعیت یې د ډاډ وړ دی. په افغانستان کې د موټر چلوونکو بې پروايي او د لارو خرابوالی د ډیرو ترافیکي پیښو تر شا اساسي لاملونه بلل کیږي. او د اسرائیل پوز د غزې په شمال کې په دوو فعال روغتونونو کې عملیات ترسره و. دغه روغتونونو یو شمیر کارکونکي ونیول. د اسرائیل د دفاع وزیر پرون سشنبې وویل ځواکونه هڅه کوي چې دا سیمه په بشپړه توګه د سختدریزي حماس ډلې له وسلوالو چې امریکا او اروپایي ټولنې د یو ترهګري ډلې په توګه پیژني پاکه کړي. د اسرائیل د سشنبې په ورځ د غزې پر جنوبي خرګوټي هوایي بمباري وکړي چې په ترڅ کې لږ تر لږه 15 فلسطینیان ووژل شول. اسرائیل د نړیوالو له خبرداري او د متحده ایالاتونو له نوي ملاتړ سره په غزه کې پوځي عملیاتو ته دوام ورکوي.
د لوبو له میدانه هر اونۍ له ازادي رادیو لدی اونیز پروگرام سره د سپورت لډګره شور واوري او ځوږ تجربه کړی.
ورزش د سلامتۍ او احتیاط ترمنځ دیوال.
د ازادي رادیو د لوبل میدان اونیز سپورتي خبرونه درنو اوریدونکو سلامونه او درنښت مې ومني. د لوبل میدان په ونیزي خبرونه کې به واوري چې راتلونکي ونی افغانستان له عربي متحده اماراتو سره سیالي کوي. د نړیوال جام لپاره د افغانستان 19 کلن ځوانانو تمرینات پیل کړي خو لای لوبډله نه دی اعلان شوی. د آی پی ایل بولی تر سره شوه. درې نور افغان لوبغاړي هم واخیستل شول. په نړیوال جام کې د ملي لوبډلې د خو سیالیو له امله په افغانستان کې د نویو ځوانانو هیلې ډېرې شوې دي. د نوید الحق تازه پریکړه ولی د اماراتو په نړیوال لیگ کې بندي سره مخ شوه.
خبره دا شاید چې ساوت افریقا او ایل ٹی ٹوینٹی سره کلیش کې ده. ایل ٹی ٹوینٹی والا زنه پر خود لما چې زه ساوت افریقا او کوم غیر ته ویل ونه ته بدل تپاتې کې دا لیگ بکې او مونږ نه ریلیز کوو. مورته له مال مال ته دوه کال کانټراکټ کړی ده ساوت افریقا کې.
پټس کرکټ کې د 1500 وکټو نوې مزل نتن لاین هم دې مقام ته ورسید او بنگلاديش په لومړي ځل د 19 کلن ځوانانو آسیا جام وګاټه. په خبرونه کې نور مطالب هم شته. سره ملتیا وکړي. پیلې د افغانستان او اماراتو له راتلونکي سیریز یا لوبلړۍ څخه کوو. د د افغانستان کرکټ بورډ ادارې ویلي دي چې د روانې ډسمبر میاشتې په وروستۍ اونۍ کې به له عربي متحده اماراتو سره سیالۍ ترسره کړي. په دې لوبلړۍ کې دوه غیر رسمي ورځنۍ او درې شلوریزې سیالۍ شاملې دي. دا سیالۍ به د ډسمبر په 15مه نیټه پیل شي او د نوي زیږدیز کال تر 2مې نیټې پورې به دوام وکړي. افغان لوبډله به د ډسمبر په 15مه او 20مه نیټه لومړی له اماراتو سره دوه تمریناتي ورځنۍ سیالۍ ولوبوي او بیا به د ډسمبر په 9مه او 10مه او د 2024 زیږدیز کال د جنوري په 2مه نیټه درې شلوریزې سیالۍ ولوبوي. کرکټ بورډ وایي دغه سیالۍ د هغه هوکړه لیک له مخې ترسره کیږي چې تیر کال د افغانستان کرکټ بورډ او عربي متحده اماراتو ادارې ترمنځ لاسلیک شوی و. د ویل ده چې لا د افغانستان کرکټ بورډ ادارې د دې سیالیو لپاره لوبډلې نه دي اعلان کړي، خو ویل کیږي چې یادې سیالیو ته افغان لوبډله په ننګرهار کې په تمریناتي کمپ بوخته ده. د 19 کلنو ځوانانو د نړیوال جام سیالیو لپاره افغان لوبډلې هم خپل تمریناتي کمپ په عربي متحده اماراتو کې پیل کړی دی. د یادو سیالیو لپاره لا افغان کرکټ بورډ لوبډله نه ده اعلان کړې. روانه میاشت په اماراتو کې افغانستان د 19 کلنو ځوانانو په آسیا جام سیالیو کې هم ګډون وکړ، خو سختې ماتې وخوړې او په ګروپي پړاو کې له سیالیو بهر شول. ویل کیږي چې د نړیوال جام په لوبډله کې به ځینې مهم بدلونونه هم رامنځته شي، خو لا یې دقیق معلومات نه دي خپاره شوي. بل لور ته د کرکټ نړیوالې شورا تازه د 19 کلنو ځوانانو د نړیوال جام نیټې او مهالویش هم اعلان کړی دی. افغانستان به په دې نړیوال جام کې په ډی ګروپ کې سیالۍ کوي. سیالۍ د سریلانکا پر ځای په سویلي افریقا کې ترسره کیږي. امید ظهیر ملي تفصیل وایي.
د 19 کلنو ځوانانو د نړیوال جام نیټې په ډاګه شوي. د کرکټ نړیواله شورا یا آی سی سی اعلان وکړ چې 19 کلنو ځوانانو راتلونکي نړیوال جام به د راتلونکي زیږدیز کال په لومړۍ میاشت کې په سویلي افریقا کې پیل شي. یادې سیالۍ باید په سریلانکا کې شوې وای، خو وروسته له هغه چې د یاد هیواد د کرکټ بورډ غړیتوب د نړیوالې شورا له لوري وځنډول شو، نو د دې سیالیو د کوربتو حق هم ترې واخیست. دا ځل د افغانستان په ګډون په دې نړیوال جام کې شپاړس لوبډلې په څلورو ګروپونو کې سره سیالي کوي. افغانستان په ډی ګروپ کې له پاکستان، نیوزیلند او نیپال سره سیالي وکړي. تر رسمي سیالۍ وړاندې هرې لوبډلې ته دوه دوه تمریناتي سیالۍ هم برابرې شوې دي. افغانستان به له سویلي افریقا او انګلستان سره د جنوري میاشتې په 14مه او 16مه نیټه لوبې وکړي. د آی سی سی په راپور کې ویل شوي چې رسمي سیالۍ به د جنوري میاشتې په 19مه نیټه د آیرلینډ او امریکا متحده ایالاتو په لوبې سره پیل شي. افغانستان به خپله لومړۍ رسمي سیالي د جنوري په 16مه له پاکستان، په 23مه له نیوزیلند او په 26مه له نیپال سره وکړي. د دې نړیوال جام په ترڅ کې به ټول تال څلوېښت سیالۍ وشي او پایلوبه به د فبروري میاشتې په 11مه نیټه وي. په داسې حال کې ده چې د افغانستان 19 کلنو ځوانانو ملي لوبډله اوسمهال په آسیایي جام کې لوبېږي. افغان لوبډلې هند او پاکستان ته لوبې بایللې او له نیپال څخه یې ګټلې ده. د افغانستان د 19 کلنو ځوانانو ملي لوبډلو یو ځل په 2018 او بل ځل په 2021 کال کې د نړیوال جام نیمه پایلوبو ته لاره پیدا کړې وه، خو لا یې دا جام نه دی ګټلی.
اوس د 19 کلنو ځوانانو له نړیوال جام ورزو د هندستان غوره لیګ یا آی پی ایل سیالیو ته د روان ډسمبر میاشتې په 19مه نیټه په عربي متحده اماراتو کې د آی پی ایل د 19م پړاو سیالیو لپاره چې په راتلونکي زیږدیز کال کې به ترسره شي د لوبغاړو د اخیستلو بولی ترسره شوه. په دې بولۍ کې په لوړه بیه د لوبغاړو د اخیستلو ریکارډونه هم جوړ شول او پر 50 پخوانیو لوبغاړو سربیره درې نور افغان لوبغاړي هم واخیستل شول. له سالم احمد صالح به یې پوره تفصیل وورو.
د هندستان غوره لیګ یا آی پی ایل د 19م پړاو سیالیو لپاره د لوبغاړو د پیرلو مراسم د درویو افغان لوبغاړو د اخیستو په ګډون سره پای ته ورسېدل. دغه بولی د سه شنبه په ورځ په متحده عرب اماراتو کې ترسره شوه. د دې بولی پر مهال درې افغان لوبغاړي عظمت الله عمرزی، محمد نبی او مجیب الرحمن هم بیلابیلو لوبډلو وپیرل. دا ځل لومړنی افغان لوبغاړی عظمت الله عمرزی و چې په خپل اصلي قیمت 500,000 هندي کلدارو د ګجرات ټایټنز لوبډلې واخیست. محمد نبی او مجیب الرحمن بیا د بولی په بیازلی پړاو کې واخیستل سول. نبی په 1.5 کروڑ ممبئی انډینز او مجیب الرحمن بیا په 2 کروڑ هندي کلدارو کلکتا نایت رایډرز لوبډلې وپیره. عظمت الله عمرزی په دې تړه ویلي:
عظمت الله عمرزی یم، ډیر خوشاله یم چې په آی پی ایل کې د ګجرات ټایټنز لوبډلې غړی یم. زه په بې صبرۍ سره په یاد لوبډله کې د لوبېدو انتظار کوم. مننه کوم چې زموږ د ټایټنز د کورنۍ غړی کړم.
لدی دریو افغان لوبغاړو سره د آی پی ایل پراتونکو پړاو سیالیو کې به اته افغان لوبغاړي بیلابیلو لوبډلو ته سیالي تر سره کړي. دا ځل په بولی کې په لوړه بیه د یو لوبغاړي د اخیستلو ریکارډ هم جوړ شو. د استرالیا چټک توپ اچونکی میچل سټارک د کلکتا نایټ رایډرز لوبډلې په 24 کروڑ او 15 لک هندي کلدارو واخیست. دغه راز د استرالیا لوبډل مشر پات کیمنز بیا د سنرایزر حیدرآباد لوبډلې په 10 کروڑ او 50 لک هندي کلدارو پیرلې دی. تر دې وړاندې د آی پی ایل په تاریخ کې په لوړه بیه پلورل سوی لوبغاړی د انګلستان سام کارن و چې په څه باندې 14 کروڑ پنجاب کینګز لوبډلې تیر کال اخیستی وو. د هندستان غوره لیگ په راتلونکي پړاو سیالیو کې د ګجرات ټایټنز په لوبډله کې 3 افغان لوبغاړي راشد خان، نور احمد او عظمت الله عمرزی لوبه کوي. د کلکتا نایټ رایډرز لپاره رحمان الله ګربز او مجیب الرحمن اخیستل سوي دي. نوین الحق د لکنو سوپر جاینټس لوبډلې له ځان سره ساتلی دی. فضل حق فاروقي هم د سنرایزر حیدرآباد لوبډلې ساتلی دی او محمد نبی عیساخیل د لومړي ځل لپاره د ممبئی له لوبډلې سره یو ځای سوی دی. بای تو ویلسی چی دا آی پی ایل سیالی با دا 2024 ندی کال دا مارچ پر 28 نیتا پایل سی او دا می میاشتی تر پایا با دوام وکری.
پا ورزش کولو لا نشهی موادو زان وساته.
نوین الحق یوار بیا دا رسانه و سرتکه هغه تازه دا اماراتو دا نړیوال یا انترنشنل لیگ پا سیالیو که لدو کلن بندی سر مخ شوه ده. د شارجه واریرز لوبډلې رسنیو ته ویلي دي چې نوین الحق ورسره په کړي قرارداد ژمن نه دی پاتې شوی، نو ځکه یې پرې دا بندیز لګولی دی. خو نوین الحق بیا ازادي راډیو ته ویلي دي چې د اماراتو د نړیوال لیګ پر ځای د سویلي افریقا لیګ غوره کړی دی. تفصیل بیا هم امید ظهیر مل وړاندې کوي.
ورسله هغه چې د عربي متحده اماراتو په نړیوال انټرنیشنل لیګ کې د نوین الحق د بندیز خبرونه خپاره شول، نوموړي ازادي راډیو ته وویل په خپل یونو غوښتل په یاد لیک کې ولوبي. نوین الحق زیاته کړه د اماراتو په نړیوال لیګ او د سویلي افریقا سوداګریز لیګ هم مهاله کیږي، نو له دې عملی د اماراتو په لیګ کې لوبېدو انکار وکړ.
خبره دا شاید چې ساؤت افریقا او آئی ایل ٹی ٹوینٹی سره کلیش کې ده. آئی ایل ٹی ٹوینٹی والا زه نه پرېښود لم چې زه ساؤت افریقا وکم، هغې راته ویلي وای نه ته به دلته پاتې کېږي، دا لیګ به کې او مونږ یې نه ریلیز کوو. ما ورته ویلي مالې مالته 2 کاله کانټریکټ کړی ده ساؤت افریقا کې، هغه زمونږ د آئی پی ایل ټیم هم ده، زه دلته نه پاتې کېږم. نو دوی ویلي وای مونږ دې بیا 2 کاله بین کوو.
د نوین الحق د بندیز په تړاو د کرکټ لوبي مخکښ ویب سایټ کرکټ انفو لیکلي چې د عربي متحده اماراتو په نړیوال لیګ کې نوین الحق له اصولو د سرغړونې پر بنسټ له 6 میاشتنی بندیز سره مخ شوی دی. د یاد ویب سایټ په راپور کې لیکل شوی نوین الحق تیر کال په یاد لیګ کې له شارجه واریرز لوبډلې سره لوبېدلی دی او د هوکړه لیک له مخې راتلونکي پړاو کې هم باید له یادې لوبډلې سره ولوبي. ټاکل شوی چې د سویلي افریقا 6 اوریزدیګ او د اماراتو انټرنیشنل لیگ هم مهاله دراتونکو 2024 کال په جنوري او فبروري میاشتو کې پیل شو. امین الحق د سویلي افریقا په لیگ کې له ډربن سوپر جاینټس لوبډلې سره ولوبي.
په افغانستان کې د کلب کرکټ اتلولي د افغانستان د کورنی کرکټ د کلبونو په کچه د سیالیو اتلولي د سپینغر زون اړوند د فقیر وهاب لوبډلې وګټله. د یادو سیالیو پایلو به د دسمبر په 14 نیټه د سپینغر زون د فقیر وهاب او د بند امیر زون د کابل زلمو لوبډلو ترمنځ په کندهار کې ترسره شوه چې د 2 وکټو په توپیر فقیر وهاب لوبډلې وګټله. د کرکټ بورډ د معلوماتو له مخې په پایلوبه کې کابل زلمو لوبډلې لومړی توپ وهنه کړې وه او د 160 منډو هدف یې ټاکلی و. فقیر وهاب لوبډلې د اتو لوبغاړو سوځېدو پر سر ورکړل شوی هدف پوره کړ. د یادې لوبډلې په توپ اچونه کې عمر امین، اکبر حسین، فهیم قسیم، ولی آغا او لوبډل مشر عبدل اکبر 2 لوبغاړي وسوځول او په توپ وهنه کې بیا ورته بالک جی ناصری 15 منډې وکړې. د فقیر وهاب لوبډلې چټک توپ اچونکي عمر امین د لوبې غوره لوبغاړی ونومول شو. په نورو لوبو کې عثمان نوري غوره توپ وهونکی، جمعه سلطانی غوره توپ اچونکي، خیال محمد د لوبې تر ټولو غوره او نوید الله احمد زید د سیالیو ځوان لوبغاړی ونومول شو.
کرکټ بورډ وایي سکل د امول زون څخه د دولت آباد خاروالۍ د مسانک افضلی د بست اتحاد د بند امیر کابل زلمی او د سپینغر زون فقیر وهاب لوبډلو ګډون درلود. د یادو سیالیو په تړاو د دواړو لوبډلو د لوبډل مشرانو اکبر موسازی او وسیم اکرم خبرې درته خپرو.
څنګه چې مونږ سٹارټ کی د انټر ریجن تراتلو نو مونږ سٹارټ نه ماشاءالله ٹیم دا سے کرے دے چھ منگ طرف فائنل او انشاءاللہ طرف فائنل گٹن کی انشاءاللہ منگ گئی زکہ چھ منگ تخپل کلب دا مخ کنا معلوم ہو زکہ چھ منگ سر ماشاءاللہ درے خف از بالران دی ور سر دو خس پنران دی او ماشاءاللہ دیر کیسا بیٹنگ دینا منگ لرو نو پدی منگ اول نہ دے انشاءاللہ دس معلوم دے چھ انشاءاللہ منگ فائنل دزو انشاءاللہ فائنل بم تخپل کوشش او خپل انشاءاللہ ایکسپیرینس دوجو انشاءاللہ گٹ
بس انشاءاللہ لو بخمو خپل لو بدل طرف فائنل را ور سوالا کوشش بکو مونږ سپین غر ته پراون میچ کې یو میچ به کړه دا او ان شاء الله خو فټ سره او فائنل کې به ان شاء الله خپل پوره هڅه کوو چې ٹرافی تر لاسه کو.
بالکل مونږ چې پیل کې کله نندرا قندار تراله نو نو دا هوا اتمن لګ غیزه کوي نو ماشاءالله سلکانو سره ان شاء الله دونه خاص به کنڈیشن لگاونه کی ځکه چې موږ لکان تقریبا لس دوه لس ورځې تیر کړې دي نو ان شاء الله لکان به د موسم سره دی هوا سره ان شاء الله ریډي ان شاء الله
واقعیا ډیر سم زده کړې دي. اصل کې غلوب موږ په ګټه روانه و هغه یو فاست بولر یو اور کې موږ درې وکټې تلاشه ور کړې بیا خو پارټنرشپ بیلډ شو د رہی منګل در عثمان لوی ترمنځ بیا موږ رہی منګل لاړو فینیشران فلاپ شول د دغه فاست بولرانو خوبی و خزي کې بال نه وکړل نو دغه عیدت چې موږ نه لوبه وکړه ان شاء الله فائنل کې پر پلان سره زو د خیر
په سٹارټ کې مونږ اتمن هر کپتان یار کوچ یار ټیم په نو ټیمو کې خګه پلیران په ګوته کې یا خګه ټیم په ګوته کې نو سٹارټ نه مونږ هم دا فکر وم دا سوچو چې بند امیر یوازې نه دي چې ټیم دا چې مونږ سره فیډ کوي شي مثال او یو خټ ټیم د په دې پینځه ټیمونو کې په دې پینځه ځنونو کې نو مونږ سٹارټ نه ویل چې کې دې چې مونږ دوی فائنل ته وځو مګه هم شو چې مونږ دواړه فائنل ته وځو بند امیر او سپینګر
دا خو به سخت دی لکه چې فکر وا په نګرار کې یو بهترین لوبډله ده او دغه چې موږ کابل زلمی په کابل کې یو بهترین لوبډله ده نو ان شاء الله پته به لګیږي سبا ته سکیږي
ان شاء الله ان شاء الله په خپل ټیم په خپل بیټسمنانو په خپل بارانو باورې مې ان شاء الله چې بس دا فائنل به ان شاء الله موږ ان شاء الله سپین غر ته
وروسته لاغي چې د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې د 500 اوریز نړیوال جام سیالیو په ترڅ کې خې لوبي تر سره کړې او د نړیوالو پام ځان ته راوړلو په افغانستان کې هم په نوي ځانونه کې نوي هلې را څرګندې کړې دي. په ګڼشمیر کرکټ اکاډمیو کې نوي ځوانان د کرکټ لوبي د زده کړې په موخه راځي. دوی دا هیله لري چې یو مهال به د افغان لوبغاړو په څیر په نړیوالو میدانونو کې ځلیږي او ښه لوبې به کوي. په دې تړاو به نور جزئیات له صفی الله ستانکزي څخه واورو.
په نړیوال جام کې د ملي ټیم لاسته راوړنو ته په کتو په کابل او نورو سیمو کې لاګڼو ځوانانو کرکټ ته مخه کړې ده. په شخصي او دولتي اکاډمیو کې ډله ډله ځوانان په دې هیله خواري کوي چې یو وخت د ملي ټیم لپاره چانس پیدا کړي.
کرکټ په دومره وخت کې افغانستان کې څومره چې نور هیوادونو وخت کې کرکټ خو افغانستان خلک ماشاءالله ډېر ټیلنټ لري مشرلي او د دې کار وسی سپورټ کلاس لري او سپورټ کلاس یې او
خلک په دې باور دي چې دمګړې د هیواد کړکېچنو حالاتو ته په کتو یوازې کرکټ دی چې دوی ته خوښي وربخي او نوم ګټي.
چې په داسې شرایطو کې چې نن سبا زموږ هیواد قرار لري او په نړیوال سټیج کې به چې زموږ نمائندګي کوي او زموږ ښه تصویر نړیواله تور کې یوازې کرکټ لوبډله ده واقعیا ډېر زیات د خوشحالۍ او د افتخار او د ویاړ احساس کوي.
کرکټ بورډ شاوخوا 25 اکاډمۍ لري او په دې سربېره یو شمېر پخوانیو لوبغاړو او سوداګرو شخصي اکاډمۍ هم جوړې کړې دي. کرکټ ته د ځوانانو لړېرې لیوالتیا سربېره د افغانستان ناسم اقتصادي شرایط د دې لوبې راتلونکی هم ګواښي. اوس چې د ژمي سوړ موسم رسیدلی او په کابل او ځینو نورو سړو سیمو کې کرکټ سخت دی یو شمېر هڅه کوي چې د پاکستان اکاډمۍ ته لار پیدا کړي او هلته خپلو تمرینو ته دوام ورکړي.
احتیاط تباہی او ورزش سلامتی دا.
اوس په نړیوال کرکټ کې د هندستان او سویلي افریقا ترمنځ د ورځنیو سیالیو لوبلړۍ یو د یو پر وړاندې مساوي روانه ده. د دې لوبلړۍ لومړۍ لوبه هند په لوی توپیر ګټلې وه، خو په دویمې سیالۍ کې سویلي افریقا په لوی توپیر ماتې ورکړه. د کوربا سویلي افریقا او هندستان ترمنځ د ډسمبر په 12 نیټه د درې ورځنیو سیالیو لوبلړۍ پیل شوه چې لومړۍ لوبه د 2 وکټو په توپیر هند ګټلې وه. د لوبي په چا افریقا ګټلې وه تو وهنه غوره کړه. یاد لوبډلې د ټول لوبغاړو سوځېدو پر سر په 28 اورونو کې 114 منډې وکړې. د هند لپاره په توپ اچونه کې ارشدیپ سنگ په لومړي ځل 5 لوبغاړي وسوځول او ویش خان بیا 4 لوبغاړي سوځولي وه. هندي لوبډلې ورکړل شوی هدف په 12 اور کې یوازې د 2 لوبغاړو په سوځېدو پوره کړ. یاد لوبډلې ته سای سودرسن په لومړي ځل ولوبید او 55 نه سوځېدلې منډې وکړې. دغه راز سریش آیر هم 250 منډې کړې وې. دویمه سیالي چې د دسمبر 15 نیټه ترسره شوه، سویلي افریقا د 2 وکټو په توپیر وګټله. هند توپهنه کړې وه او د ټولو لوبغاړو سوځېدو پر سر یې 212 منډې هدف ایښې و. کوربا لوبډلې د 2 وکټو په سوځېدو سره په 43 اور کې پوره کړ. په دې سیالۍ کې افریقي ته ټانډي زورزي 119 منډې وکړې او د لوبې غوره لوبغاړی شو. دواړه لوبډلې به درېیمه سیالي هم ترسره کوي او تر هغې وروسته به د ټیسټ لوبو لوبلړۍ پیلوي. د 19 کلنو ځوانانو آسیا جام او د بنګلادیش اتلولي. د 19 کلنو ځوانانو د آسیایي شورا په پیلوبه کې بنګلادیش د 195 منډو په توپیر عربي متحده اماراتو ته ماتې ورکړه. پیلوبه د ډسمبر 14 نیټه د عربي اماراتو په دوبۍ کې ترسره شوه. بنګلادیش لومړۍ پاړۍ لوبولې وه چې د اتو لوبغاړو سوځېدو پر سر یې 202 منډې کړې وې. یادې لوبډلې ته اشق الرحمن شبالي 129 منډې کړې وې. امارات ته ایمن احمد 4 لوبغاړي سوځولي وه. کوربا عربي متحده اماراتو د واتیا منډو تر جوړولو وروسته خپل ټول لوبغاړي په 25 اور کې له لاسه ورکړل. د بنګلادیش لپاره معروف او روحان درې لوبغاړي وسوځول. دا لومړی ځل و چې بنګلادیش د 19 کلنو ځوانانو د آسیا جام پیلوبه ګټي. د 19 کلنو ځوانانو د آسیا جام سیالۍ د 8 لوبډلو په ګډون د ډسمبر 5 نیټه پیل شوې وې چې په نیمه پیلوبه کې اماراتو پاکستان او بنګلادیش هندوستان ته ماتې ورکړې وې. د ولیده چې د یادو سیالیو پر مهال افغانستان، پاکستان او هندوستان ته خپلې سیالۍ بللې وې او یوازې له نیپال یې لوبه ګټلې وه. ټیسټ کرکټ لا هم په نړۍ کې زیات شمیر مینوال لري. په ځانګړې توګه انګلستان، استرالیا، نیوزیلند، سویلي افریقا او هندوستان د ټیسټ کرکټ ګڼ شمیر مینوال او غوره لوبغاړي لري. تازه د پاکستان او استرالیا د لومړي ټیسټ لوبې په ترڅ کې د استرالیا وروتو پچونکي نتن لاین په دې فارمټ کې خپلې 500 وکټې پوره کړې دي. هغه د اتم لوبغاړي په توګه دا کارنامه وکړه. جزئیات یې له اکرام الله اکرام اورو.
د استرالیا د ټیسټ سیالیو ځانګړي لوبغاړي نتن لاین د پاکستان پر وړاندې په وروستۍ ټیسټ سیالۍ کې 500 وکټې پوره کړې. هغه د یادې ټیسټ سیالۍ پر مهال چې استرالیا د ډسمبر پر 12 نیټه د 308 منډو په توپیر وګټله، په دواړو پاڼیو کې 5 لوبغاړي وسوځول. د پاکستان د دویمې پاڼۍ پر مهال نتن لاین یوازې 1 وکټې ته اړتیا درلوده چې 500 وکټې پوره کړي. هغه وکړای شول د یادې لوبډلې 9 لوبغاړي فهیم اشرف وسوځوي. استرالیا او پاکستان د ډسمبر په 14 نیټه د درې ټیسټ سیالۍ لوبلړۍ له پرت خار پیل کړه چې لومړنۍ د استرالیا په بری سره پای ته ورسېده. 5 کلن نتن لاین تر دې دمه 120 ټیسټ سیالۍ لوبولې دي. هغه په 300 پاڼیو کې 1,164 منډې ورکړي او 501 لوبغاړي سوځولي. ښاغلي لاین د یوې ټیسټ لوبې په یوه پاڼۍ کې 8 لوبغاړي هم سوځولي او تر دې دمه 23 ځله په یوه پاڼۍ کې 5 لوبغاړي سوځولي او د ټیسټ په یوې سیالۍ کې 10 لوبغاړي سوځولي. نتن لاین د خپل ټیسټ کرکټ لوبیز ژوند د 2011 زیږدیز کال د اګست په 1 نیټه د سریلانکا په وړاندې پایل کړ. هغه په خپلې لومړنۍ لوبه کې 9 لوبغاړي سوځولي وو. هغه اتم لوبغاړی شو چې په ټیسټ کرکټ کې 500 وکټې پوره کوي. تر نوموړي وړاندې موتای مورلی درن، شین وارنن، جیمز انډرسن، انیل کوملی، سټورټ براود، گلین میکرا او کوتنی واش دا کارنامه کړې وه. د ویلو ده چې د ټیسټ کرکټ په تاریخ کې تر ټولو زیاتې وکټې د سریلانکا مورلی درن اخیستې چې پوره 800 دي.
د آی پی ایل په بولۍ کې ناخستل شوی لوبغاړی انګلستانی پل سالټ د ویسټ انډیز پر وړاندې د شلوریزو سیالیو په لوبلړۍ کې پرله پسې 2 سلیزې ووهلې. هغه په خپل وروستۍ لوبه کې چې د دسمبر په 19 نیټه تر سره شو د لس شپږیزو وو څلوریزو پر مټ 119 منډې وکړې. په دې لوبه کې انګلستان د 268 منډو هدف ټاکلی و چې ویسټ انډیز یې په ځواب کې 192 منډې وکړې او ټول لوبغاړي یې په 14 اوور کې وسوځېدل. د دې لوبلړۍ په درېیمې سیالۍ کې هم پلسال سریزا وهلې وه، هغه په 109 منډو ناسوځېدلی پاتې و او انګلستان په 16 اوور کې د ویسټ انډیز د 223 منډو هدف پوره کړ. د شل اوریزو سیالیو د دې لوب لړۍ چې 15 لوبې پکې شاملې دي، دوه ویسټ انډیز او دوه انګلستان ګټلې دي. دواړه لوبډلې به یوه بله سیالي هم ترسره کړي.
ورزش مو له احتیاط لرې ساتي.
د کرکټ په لوبغاړو کې پاتې کیږو. افغان کرکټ بورډ غواړي چې د روان کال په وروستیو ورځو کې د زونونو په کچه د 14 کلن ځوانانو ترمنځ هم سیالۍ ترسره کړي. د افغانستان کرکټ بورډ د کورنۍ کرکټ څانګې اړوند د 2023 میلادي کال د زونونو په کچه د 14 کلنو کم عمره لوبغاړو ترمنځ دغه سیالۍ به د دسمبر په 21 نیټه پیل شي. یادې سیالۍ د خوست ولایت په دو لوبغاړو کې ترسره کیږي. کرکټ بورډ وایي په دې سیالیو کې له بند امیر زون دوه او له مسینک سپین غر بوست او مو زونونو یوه لوبډله ګډون لري. هر لوبډله به په لومړي پړاو کې 15 سیالۍ ترسره کړي چې له منځه به یې دوه مخکښې لوبډلې د یادو سیالیو پیلوبې ته لار ومومي. د کرکټ بورډ په خبره چې دغه لوبې به د یو ورځنیو سیالیو بڼه ولري چې پکې د اړوندو زونونو هغه 14 کلن کم عمره ځوانان لوبغاړي چې له دې وړاندې په ولایتي سیالیو کې ښې لوبې کړې وي ولوبېږي. د یادو سیالیو لپاره لوبډلې هم اعلان شوي دي او په هره لوبډله کې 15 لوبغاړي ځای پر ځای شوي. د ولیده چې دا سیالۍ به د دسمبر میاشتې تر 29 نیټې پورې وغځېږي.
احتیاط تباهی او ورزش سلامتی ده.
اوس د فوټسال ډګرونو. د فوټسال آسیایي شورا په یو تازه اعلان کې ویلي دي چې د راتلونکي زیږدیز کال په ترڅ کې به د آسیا ملتونو جام سیالۍ ترسره کړي. په دې سیالیو کې ټول 14 آسیایي لوبډلې ګډون لري او په څلورو بیلابیلو ګروپونو کې به یو د بل پر وړاندې ولوبېږي. افغانستان هم د فوټسال د آسیا د ملتونو جام په سیالیو کې لوبېږي. افغان لوبډله په ډی ګروپ کې قرار لري او سیالان یې بحرین، ایران او کویت دي. یادې سیالۍ په تایلند هیواد کې ترسره کیږي. د ولیده چې د افغانستان د فوټسال ملي لوبډلې تر دې وړاندې هم په ګڼو نړیوالو سیالیو کې ګډون کړی و او ښې لاسته راوړنې یې لرلې دي. د ازادي راډیو د لوبو له میدانه اونیزې سپورتي خپرونې درنو اوریدونکو، د دې اونۍ لپاره زموږ خپرونه همدومره وه. تر بیا مو په لوی الله سپارم.
ورزش د روغتیا او احتیاط ترمنځ دیوال. Thank you.
Ich weiß nicht.